دا مشال رادیو ده د گرمی 12 بجې سوی نن د پنځشنبې زیارت پرز او د 2014 میلادي کال د اپریل 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې به په کراچی کې د تشدد او وژنو په مومند ایجنسی کې د پندری په چاودنه کې د وژل شو کسانو جنازې د قبایلی سیمو د استادانو او لوستونکو ستونزی او سره د سیمې او نړۍ په اړه نور یو شمېر راپورونه هم درته لرو. په پلمړی سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر. نمړی د مهم خبرونو سره چکی د پاکستان په کراچی شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې لس تنه وژل شوی. د افغانستان د ملي اردو یو لوړ پوړی کمانډان وایي پاکستاني طالبانو افغانستان ته مخه کړې ده او د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې په مئی میاشت کې بیا پیلېږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچی شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې لس تنه وژل شوی دی. پولیس وایي د کراچی په ګلستانه جوهر کې تیر شپه د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د مدرسه دارالخیر درې طالبان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. تر دې پیښه څو ساعته وړاندې په همدې سیمه کې شیعه مسلک ډاکټر هیدر رضا ووژل شو. د تشدد نور پیښې د کراچی په پښتون آباد، ناتا خان، ګوټ، منګوپیر او بلدیا ټاون کې رامنځته شوي دي. په کراچی کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري، خو بیا هم په دغه ښار کې وخت ناوخته داسې پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان په راولپنډۍ کې په پرونۍ چاودنه کې د مومند ایجنسۍ څلور تنه هم وژل شوي او لږ تر لږه درې نور ټپي شوي. د وژل شوو کسانو مړي نن په خپلو سیمو کې خاورته وسپارل شو. په دوی کې دوه د اباخیلو خوایزو او دوه د ګربز سیمې اوسېدونکي وو. د راولپنډۍ په سبزي منډۍ کې دا چاودنه پرون سهار په داسې وخت کې وسوه چې خلک سهار وختي د خریدارۍ لپاره ورغلي وو. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 21 کسان ووژل شو چې زیاتره پکې پښتانه وو. د خیبر ایجنسی په جمرود کې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو لپاره پر تیلوړونکو ټانکرو باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې کړې دي چې یو ټانکر چلوونکی پکې وژل شوی. د جمرود د پولیټیکل نظامي لاین افیسر امجد مشال ریډیو ته وویل چې د پیچنن سهار د خیبر ایجنسی په جمرود کې پر بای پاس سړک رامنځته شوې ده. هغه وویل چې ځواکونو دا سیمه په ولکه کې اخیستي او په چنیز عملیات یې پیل کړی. د افغانستان د ملي اردو یو لوړ پوړی کمانډان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وای پاکستان او طالبانو افغانستان ته مخه کړې ده. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو مشرکونکي کمانډان د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې پاکستانی طالبان د هیواد د جنوبي او ختیځ ولایتونو په انامنیو کې زیات رول لوبوي. افغانستان تل د پاکستان جاسوسي اداره آی اس آی په دې تورنه کړې ده چې د افغان حکومت پر ضد د جنګیدونکو وسلوالو طالبانو مرسته او ملاتړ کوي، خو پاکستان دا ردوي او وایي چې دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار دي. د افغان ملي اردو کمانډان تورن جنرال محمد شریف یفتلی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د زیاتېدو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هغوی له پاکستاني حکومت سره له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې ډزبندي اعلان کړې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره کیترین ایشټن وایي د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې د روان کال په مئی میاشت کې بل پړاو ته داخلېږي. کیترین ایشټن وویل د دوو خبرو بل پړاو به د ایران پر ایچ می پروګرام د یو دایمي جوړجاړي په هدف وسی. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې د برتانیا، فرانس، روس، جرمني، چین او امریکا ترمنځ له دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته وکړې. هغې وویل
We will now move to the next phase in the negotiations.
دا وای اوس به موږ د خبرو اترو بل پړاو ته ولاړ سو، په کوم کې چې به موږ په ټولو مهمو برخو کې خندونه لمنځه یوسو او د ممکنه جامع تړون پر خاصو عنصرو به کار وکړو. دا خبرې به د مئی پر 14 دلته پاو یا ناکې پیل شي. رویټرز خبري ایجنسی د لویدیز د یو ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې اوس د دواړو غاړو ترمنځ یو څه د پام وړ لریوالی موجود دی. د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تیر کال په نومبر میاشت کې لاسلیک شوی تړون د روان کال د جولای پر 16 نیټه پای ته رسیږي. ایران هغه تحفظات رد کړي دي چې امریکا ملګرو ملتونو ته دا وړاندې کړل سوي ایرانی سفیر حمید ابو طالبی په اړه ښودلې دي. امریکا پر حمید ابو طالبی د دې شک له کبله په ملګرو ملتونو کې د هغه د کار مخالفت کوي چې نوموړي به په 1979 کې په تهران کې پر امریکایي سفارت په برید کې لاس درلود. په دې برید کې 250 امریکایان تښتول سوي او 444 ورځې یرغمال ساتل سوي وو. حمید ابو طالبی په تهران کې امریکا د سفارت په پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې ده د برنت نیونکو لپاره یوازې د ژباړونکي په توګه کار کاوه. روس د امریکا هغه خبرداري رد کړې دي چې له ایران سره د یو تړون پر سر یې ورکړی دی. د دې تړون له مخې به روس ایران ته د تیلو په بدل کې نور سامانونه ورکوي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي چې ماسکو به له ګواښونو ونه ویریږي که چیرې دا تړون وسی. نو د کارپوهانو په وینا دا به د ایران لخوا د تیلو د صادراتو له هغو وعدونو څخه سرغړونه وي چې تیر کال د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ په هوکړه کې ټاکل سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ ویلي چې که روس او ایران د تیلو قرارداد لاسلیک کړي نو د هغه په وینا د دې امکان شته چې امریکا په روس بندیزونه ولګوي. او د شام حکومتي خبري اژانس سانا وای چې پرون د هومس په مرکزی ښار کې دوی موټر بم چاودنی وسوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 25 تنه ووژل سو او تر سلو زیات ټپیان سو. لومړنۍ چاودنه د چاکلیټو یو دکان ته څیرمه وسوه او ورپسې نیم ساعت وروسته بلې چاودنې سیمه ولړزوله. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په کراچي کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان ساتنې په نامه د نوي قانون مخالفت کړی چې له مخې د امنیتي ادارو په اختیار کې اضافه شوی ده. د قومي وطن پارټي مشر شیرپاو په دیاړه وای
دا خو یو کاله قانون دی سره به نور مزید خراب شي او یو پولیس سټیټ پر ځای جوړ شي.
د پاکستان د قبایلي سیمو استادان وایي چې نوی تعلیمي کال شروع شوی خو لا هم د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته نوي کتابونه نه دي ورکړل شوي.
چینج والی گورنمنٹ کو چینج پتہ نہیں مرتی جی بچوں تھا بر وقت کتابیں رسی رو افراتا فری پسکول سے خراب بھی زور کتابیں ورک تھی یا بدال دی.
د پاکستان یو غیر سرکاري اداره وایي چې په پېښور کې هغو اتو ماشومانو کې د ایډز مرض موندل شوی چې په نشو اخته و.
مرګر صاحب غزیدو مزمون ورشانه مستنی بموالي سنه د لاسه مو ته بیماری مداري ولګي.
په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور راپور هم لرو. د مشال رادیو سره اوسه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. چپته د مشال رادیو ډاٹ کام راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په پیښو کې د چهار شنبه او زیارت په منځنۍ شپه لس کسان وژل شوی دي. په وژل شوو کسانو کې د سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د غړو تر څنګ د وی دینی مدرسې طالبان هم شامل دي. د تشدد د پیښو د شهر په ګلستان جوهر پښتون آباد ناتا خان ګوټ منګوپیر او بلدی ټاون کې رامنځته شوی دي. په دې اړه نور حاله کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریم راکوي.
پولیس وای 13 شپه د کراچي ګلستان جوهر په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د سیمه د یوې دینی مدرسې درې طالبان وجل شوی او درې نور جوبل شوی دي. د پیښې په اړه د ګلستان جوهر د سیمه پولیس مشر خالد محمود نن سهار مشال رډیو ته ویل دی وای دغه زده کوونکي د خپلې مدرسې سره نږدې په کانټینینټل نامې بکرۍ کې ناست وو چې نامعلومه موټرسایکل سورو وسلوالو پرې ډزې کړې. ګولۍ د دارالخیر مدرسې په شپږو طالبانو لګېدلې. په دې کې درې طالبان وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د پولیس مشر خالد محمود په خبره د دې پیښې نه څو ساعته مخکې د پیښې د ځای سره نږدې شیعه ډاکټر حیدر رضا وژل شوی وو. د هغه په خبره دوی د پیښې په اړه له فرقه ایز تاوتریخوالي او نورو زاویو څخه پلټنې شروع کړي. په کراچۍ کې د دارالخیر مدرسې ویان احمد الرحمن مشال رډیو ته ویلي د بیګانې پیښې ښکار شوي شپږ واړه زده کوونکي پښتانه دي. د هغه په وینا د دې نه مخکې هم څو څو ځل د یادې مدرسې استادان او زده کوونکي په ورته حملو کې په نښه شوي دي.
د دې نه مخکې څو څو وارې د دې مدرسې چې کوم محتمین دی حضرت مولا سنجر خان صاحب هغوی باندې هم حمله شوي دي. طالبانو باندې هم ډزې شوي دي او په هغې کښې هم څو میاشتې مخکې سنجر خان صاحب هغه مشر زوی و حضرت مولا مفتي عثمان یار خان صاحب او د دې د مدرسې مدیر و هغه هلته په هغوی باندې ډزې وشوې او هغه هم شهید شو.
د تشدد نورې پیښې د کراچۍ په پښتون آباد، ناتاخان ګوټ، منګوپیر او بلدیا ټاون کې مخې ته راغلي دي. د ژغورنې د ادارو په وینا په دې پیښو کې پنځه نور کسان وژل شوي. پولیس چارواکي وایي د تشدد د پیښو په ښکار شوو نورو کسانو کې تېره شپه د پرویز بنګش په نوم د عوامي نېشنل ګوند یو غړی هم وژل شوی دی. د دې ترڅنګ نن سهار د ښار په ګلشن اقبال سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د مسلم لیګ نون ډلې د قانون پوهانو رهنما وقار شاه وژل شوی دی. بلې خواته د کراچۍ د سی ای ډي پولیس وایي نن سهار یې د ښار له سوراب ګوټ څخه په جرمونو کې ککړ 15 کسان د وسلې په لاس نیولي دي. یاد دې وي په کراچۍ کې د تیرو 9 میاشتو راهیسې د امنیتي ځواکونو لخوا اپریشن دوام لري، خو بیا هم په دغه ښار کې وخت په وخت د بدامنۍ پیښې مخې ته راځي.
زمو شغ لمشال رادیو خاوري پرون د پاکستان پر اولپنڈی شار کې د سبزیو په منډی کې د چاودنې په نتیجه کې په وژل شوو کسانو کې د څلورو تعلق له ممندو ایجنسی سره و. د دې سربیره په چاودنه کې درې زخمی شوي کسان هم د ممند و. د وژل شوو کسانو جنازې نن د ممند ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې. په دې اړه نور حال له ممند څخه د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
پرون د پنډی د میوو په منډی کې په شوې چاودنه کې د ممند ایجنسی څلور تنه مړه شوي او لږ تر لږه درې پکې زخمیان شوي دي. په مړو تنانو کې تله محمد چې د 15 کالو او د اباخیلو خویزو سیمو اوسېدونکي او د هغه ورور ذبی الله هم پکې زخمی شوی. ولی هم د دغه سیمې د دویم مړ شوي تن نوم ثواب خان و چې 13 و. د چاودنې په وخت هم د خویزو سیمې اوسېدونکي فدا محمد خان په دغه ځای کې موجود و او دغه پیښه یې لیدلې وه. هغه وویل اشرف خان د تلامامت او د ذبیح الله خپلوان دی او هغه د تلامامت مړی کور ته راوړو. د مړی د صفایي لپاره هغه په شفقدر روغتون کې ایثار شو او دغه خدمت یې له ډاکټرانو واغست. په دغه ځای کې مور سره خبرې وکړې.
ډیر وخت نه پر کار کوم، مخکې ما ملته کار کوم، اوس په بارې مسعودیا کې یم. د دو شپږ بچی دي.
او زبوله واده کړې؟
نه جی، هغه واده نه دی کړی.
کشر وګا؟
کشر دی.
هغه اوس څنګه حالت کړی تا خو ویلی؟
داسې حالات کې چې اپریشن تھیټر کې موږ تېره ووتو. کنه
چې د ده نور ورونه څو دي؟
پلار یې وفات شوی دی او د ده نور څلور ورونه دي.
د پلار یې خپل نوم څه؟
شیبر.
او د دویم مړ شوي تن ثواب خان یو نږدې ګاونډي او ملګری جهانګیر خان سره مو خبرې وکړې. نو هغه وویل
ثواب نه مې دېرش کاله به پوه شو.
بچی بچی؟
دوه بچی. بس پروډ کار وې کا مونږ سره ملاوي ده. بس پروډ دغه خرڅ بس سار بتا مازدیګر براتې نه بس ماښام کې ورسره ملاوي ده.
او څو ورونه دي ثواب دي؟
څلور ورونه.
هغوی څه کار کوي؟
هغوی پروډ کار کوي.
د طلحه محمد شپږ بچی دي چې درې یې زامن او درې یې لورګانې دي. ولی د ثواب خان هم یو زوی او یو لور ده چې دواړه ماشومان دي. نور دوه مړه تنان د ګربزو تحصیل ساپو اوسېدونکي دي چې یو پکې 14 تاج ولی چې د بخمونیر زوی او بل جاوید خان چې د میرحمان زوی و. ولی د یادې سیمې هم دوه تنان زخمیان شوي چې خورشید او شیرزمان نومیږي. او دا تنان چې د کومو سیمو اوسېدونکي دي نو په هغه ځای کې د روزګارونو موقع نشته. نو د دغه سیمې زیاتره ولس په پنډۍ، کراچۍ او پېښور کې خپل روزګارونه او یا مزدوریانې کوي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پروټیکشن آف پاکستان آرډیننس په نامه یو نوی قانون په اکثریت سره منظور شوی دی چې له مخې د امنیتي ادارو په اختیاراتو کې اضافه شوې ده. اپوزیشن ګوندونو د دې قانون مخالفت کړی او ویلي دي چې دا قانون د بنیادي انساني حقونو سرغړونه کوي. دا چې د دې قانون په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه د بشري حقونو مبارزه کوونکي څه نظر لري، په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان ساتنې قانون پروټیکشن آف پاکستان آرډیننس منظوري د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د اسمبلی لخوا ورکړل شوه. د دې قانون د وړاندې کېدو پر وخت د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په ګډون یو شمیر اپوزیشن ګوندونو لکه پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف او د متحده قومي مومنټ غړي له اسمبلی څخه د احتجاج په توګه بهر ووتل. د دوی وینا وه چې دا قانون د بنیادي انساني حقونو خلاف دی، ځکه چې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نوي ورځو پورې د نیول شوو خلکو له ځان سره ساتل او د لیدو سره سم د مشکوک خلکو وژل غیر قانوني کارونه دي. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې اپوزیشن ګوندونه به د دې اډینس خلاف عدالت ته ځي. له پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي خلزمان اورگزی مشال رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه ته دومره اختیارات ورکول نه دي پکار چې هغوی بیل اجازه ته خلک له ځان سره بوزي.
موږ ټول مخالفت کوله چې هغه موږ سمېږي په هغه باندې موږ خوشحالم کړي او چې څوره اپوزیشنو به سموس د حکومت پارټي چې کوم جی وای هله کسانه سو هغه به مخالفت کوي چې دا د عوام سره ظلم دی، پولیس سره ظلم دی، نه کیږي هغه بغیر تیار نه خلک چې ته
د پاکستان لوی اواړه اپوزیشن ګوندونه د غاډیننس د تور قانون نمبر کوي او وایي چې په دې سره به ټول هیواد د پولیس ریاست وګرځي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال راډیو ته وویل حکومت ته پر موجوده قوانینو عمل کول پکار دي.
دې لپاره ضروری ده چې دا کم قوانین چې مخکې نه وو په هغه باندې صحیح عمل شوی وي، کیپاسټی بلډینګ شوی وي، د لا انفورسینګ ایجنسی هغه زیات بهتره طریقه او دا خو یو کاله قانون دی، دې سره به نور مزید خراب شي او یو پولیس سټیټ پر ځای جوړ شي.
د دې سربیره د چهارشنبه په ورځ د پاکستان ساتنې قانون په ضد د سند په یو شمېر سیمو کې د جی ایس ان متحده محاذ لخوا کاربندز اعلان شوی وو. په سند کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو امداد سومرو وایي چې سندي قمپرستان په دې خاطر د نوي قانون مخالفت کوي چې وار د مخه لا د دوی ملګري په مرموز ډول وژل شوی دی.
سندھ کے لوگوں کو بہت سی شکایتیں ہیں، مرکز سے بھی ہیں، اپنی صوبائی حکومت
سندھ خلکو تا وارد مخاد مرکزی او صوبائی حکومتونو څخه غلی او شکایتونه دي. وس د تحفظ پاکستان بل پاس شو، په دې بل کې امنیتی کسانو ته د لیدو سره سم پډز د وشتو او د مشکوکو کسانو تر نوې ورځې پورې ځان سره د ساتلو او نورې ماده شامل دي. د دې لوجه د دې ځای خلکو کې د محرومۍ احساس مخ په زیاتې دوه دي، ځکه چې د بلوچستان په څیر د سندي قام پرستو یو شمېر مشران وارد مخه وجل شوی او یا هم بے درک دی.
د بشری حقوقو سازمانونو او فعالانو وارد مخه لاده دا ډول قوانینو جوړول مخالفت کړي چې د دوی په وینا دا د بشری حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي چې دوی اوس هم او مخکې هم له دې قانون سره مخالفت شوډلې دي.
ان لوگوں نے پہلے بھی اپنے جو خرشات تھے وہ ظاہر کیا تھا.
موږ په دې اړه هغه وخت هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې کله چې د دې قانون مسوده جوړېدله. امنیتي ځواکونو ته په دې کې ډېر زیات اختیارات ورکړل شوي دي چې د دې ډېر گنجائش شته چې د خلکو حقونه تر خپل لاندې شي. وړاندې لا پر امنیتي ځواکونو په زور د خلکو د غایبولو، شکنجه کولو او د عدالتي کاروایي پرته د وژنو تورونه دي. په دې قانون کې د بشري حقونو یو شمېر داسې سرغړونه شته چې قانوني چوکاټ ورکول کیږي.
د پاکستان ساتنې پر نوي قانون باندې د دې ټولو نیوکو په اړه چې مکله د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې له مرکزی ویان صدیق الفاروق څخه سپیناوي وغوښتي، نو نوموړي ویل چې تر دې قانون لاندې به خلکو ته بنیادي حقونه تر لاسه وي.
دا قانون یوازې د ترهګرو خلاف دی. په دې کې دا خبره هم شته چې هر 15 ورځې وروسته به هغه عدالت ته وړاندې کیږي او له عدالت څخه به د هغه اجازت اخیستل کیږي چې ټوله نوي ورته دي. نیول شوی کس ته به بنیادی حقونه ترلاسه وي او له هغه به پلټنې او پوښتنې ګرځېجنې د قانون مطابق کیږي. د بی ګناهۍ په صورت کې به هغه خوشی کیږي یا به عدالت ته سپارل کیږي. بلخوا به دا قانون یوازې د یو سو ځانګړو سیمو پاروی او په ټول پاکستان با نه لاګو کیږي.
پاکستان میں لاگو نہیں ہوگا.
په پاکستان کې د دې نوي قانون د جوړېدو کار د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قانون وزارت ته تر هغه ورسته وسپارل شو کله چې نوموړي د ترګري په ضد د لا سخت قوانینو جوړېدو غوښتنه کړې و. د دې قانون د منځوري لپاره ضروری ده چې په سېنات کې اکثریت غړي د دې په حق رائے ورکړي. خو د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي دوی په سېنات کې دا بل منځوريدو ته نه پریږدي او په مخالفت کې به رائے ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوستو د قبایلی سیمو پر لور. د پاکستان د قبایلی سیمو استادان وایي چې نوی تعلیمي کال شروع شوی خو لا هم د قبایلی سیمو د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د نصاب نوي کتابونه نه دی ورکړل شوی. دوی وایي هر کال د قبایلی سیمو سکولونو ته کتابونه په ځان رسیږي چې د زده کوونکو د وخت ضایع کېدو لامل ګرځي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د قبایلی سیمو سرکاری سکولونو استادان وایي نوی تعلیمی کال شروع شوی خو لا هم د قبایلی سیمو اول نه تر لسم ټولګو پورې زده کوونکو ته نوی کتابونه نه دی ورکړل شوی. د قبایلی سیمو استادانو اتحادیه مشر خان مالک مشال ریډیو ته وویل دوی تمه کوي چې فاټا سیکریټریټ با د ټیکسټ بوک بورډ نه قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره د نوي کتابونو ورکولو عمل توند کړي.
ډایرکټر هم په انفارم دا ټولې یو ساهان چې د دېغ د کیم نږدې سټیشن وی اغا تا ارد گرد چې څومره پرایمري سکول نه دی یا مډل سکول نه دی نو آتا چې سنټر تا ورا سی دي چې یغي دوی نه دا دیتا اطلاع وشي چې تای بنا په واخ ورتا ورا سی نو د دغه د پورا ان شاء الله د مخ پیراته او کو چې فاټا ډایرکټریټ د می چې څومره های سکولز دی او دا تا ریسنټلی دی کې تا بنا ورا سی.
د فاربنو ټیچرز اسوسییشن مشر سلیم خان وای هلکان سکولونو ته راځي خو ور سره کتابونه نشته. دوی وایي کله نا چې د مفت یا وړیا کتابونو عمل شروع شوی دوی ته کتابونه پر وخت نه رسی. دغه پښتنه مو چې کله د قبایلی سیمو تعلیم سانګې اسسټنټ ډایرکټر علی شانه وکړه نو دوی وویل ټیکسټ بوک بورډ ته پخوانی پیسې نه دي ورکړل شوی سو دوی ته نوي کتابونو ورکولو عمل ځن شوی او هڅه کوي چې زر تر زره قبایلی سیمو سکولونو ته نوی کتابونه ورسوي.
هغه کته د پیسو مسله وا د بجټ مسله وا کنه نو اوس په دنه چې چيله پیس دې څه پکړي نه کارو پر په شروع وکنه چې کتابونو چې څو پر تعلق ته زمنګ د سپټل د فاټه د ماشومان کنه سره سره پیر روان دي کنه خو څه دې ته موږ پیمنټ نو کړې موږ نه لګ پیسو کمای وکنه ټیکسټ بوک بورډ والا هغه باندې شروع چې کوم ځای کې ورسوله کنه.
د قبایلی سیمو سرکاري سکولونو استادان او شاګردان غوښتنه کوي چې څومره زر کېدلې شي دوی کتابونه ورسی او پر وخت خپل زده کړې پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي. په جنوبي وزیرستان کې کارکونکي دکانداران وایي چې په جوړ سوی نوی مارکیټ کې د دکانداري کار پر مخ وړي او خوشاله دي چې تر پوځي عملیاتو وروسته اقتصادي ژوند یو ځل بیا پیل کړي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
پسولی وزیرستان چکمالیک شه ده زایی کبالیانو یو شمیر دکانونا ده طالبانو پا خلاف ده پوزی عملیاتو پا وجه رنگ شوال خورست ورطا پوزی چرواکیو ده یو مارکیت پا شکل کشه نوی پا خد دکانونا جوڑ کرل پا داغا مارکیت شه پا دکانداری لگیا یو کبالی محمد حسین ویایی چه جنگ توانی کرای وم خوز خوشحالی چخپلا دکانداری بیا کوم.
اولا تیمیر بازور خواد رنگ شا پجانکشه میزلول دی کاډه مو کړل سامان جوړ شو بیا واپس راغلی سګمت پخ مارکیټ جوړ کړای دی متعال الحمدلله دی کون ملاو دی پر کاروبار روزگار شراوند 440
یو بلکا بایلی محمد ریان جاتاوی
دولتا جنگ والا گدن کورینا وډنګ شو پارٹی شارټ شو ویله وانجینا ډنګ شو سامان جوړ شو میر واپس بیا رو کومات وس مارکیټ جوړ کوم ټولای جرګه علی جوړ کړای دی کاروبار ته جارات راوند دی همیشه کیم نقصان نشوی اباریا انډیا ساده حکومت نه تاون غوړي
کاسوب خان چ په دغه مارکیټ چه پکوڑی پا خوی خرسوی ویایی چه هر ورز دام را سا گتا چه دی بچان و جوند می شپری تریجی
پچخ مالی شه بخی آمن دای کرو با روزگار شراون دای زهن پکوڑی پا خواه وگه تا شا دیاری جوڑاو تا ونینم دیر سوی دی میش دیگه غشتان اکاوی چه همیش تا پخپل حکوک سراور آسیجی
پا داغامو که موجود دی سویلی وزیرستان مرستیال پولیتی کلافی سر نواب خان صفی مشال ری جو تا دا هم وشول چه پا نور زیونک شه هم پا دگی رنگ مارکتونا جوڑ شوی شوی دی او دغا سلسله با دی اندیا سه هر روانه وی
پا 2010 که چکل منگ دا پراسس سٹارٹ کرلو نزا منگ دا طولو نمخ که مقصد دا غو چه منگ دا خلق پخپل خوب بانده ادرو دا دی چه کم دکانون اپریشن دا وجه خراب شوی و یا اغا بارانونو خراب کردو او دغا پاخ دکانون مرتور کرد چه دغا خلق پخپل خوب بانده ادرگی پخپل روزگار کی دا دی نیلاوه سلور کم سل دکانون منگ پا سر روغا که جوڑ کردی دا سی پا کوٹکی که دی کازا کچ که دی دی خواه سپلتوی که دی پا شهور مارکیت دی نو انشاءالله زمانگ خپل دیر کوشش دی چه دغا خلق پا خپل کاروبار بانده اختکو چه دی خلق خپل حق حلال روزی گتی
دی چکملی که بایلیانو دایی لاهم جواد تکڑا چه حکومتی چرواکی با دی جنگ پا وجه دی دو نور توانونا هم باریا کی سلاب مسود مشال ریڈیو چکملی سویلی وزیرستان
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه بجو څخه بیا د ما سیګار تر شپږ بجو پرې هر ورځ په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د پاکستان یو غیر سرکاري اداره وایي چې په پېښور کې په اتو ماشومانو کې د ایډز مرض موندل شوی دی. دغه مزدورکار ماشومانو چې د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو سره تعلق لري مختلف نشې کولې. یادې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې دا ډول ماشومانو په شمیر کې اضافه کېدای سي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال رابعه کرم خان راکوي.
پېښور کې کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي سخ کال د دوی د معلوماتو تر مخه پېښور ښار په سړکونو اوسېدونکو 15 کې تقریبا 8 ماشومان د ایچ آی وی ایډز مرض ښکار شوي دي. د دوست فاونډیشن د ایډز د پروژې مشر شایسته مشالیډو ته وویل د دوی د ادارې د رواني سروې معلوماتو مطابق دا ماشومان د سرنج یا ستنو د لارې د نشو استعمال له وجې په ایچ آی وی ایډز کې اخته شوي دي.
کارخانو ایریاز کې چې چرته دا نشه خرڅېږي ملاویږي دي تا او زیاتر تاسو ګورئ نو دي په روډ باندې خیر غواړي پلونو لاندې فیملیز نه ډېر کم راغلي خو هغه انجکټیبل نه دي. انجکټیبل میجورټي چې دي هغه په سټریټس باندې دي.
کال 2011 او 2012 کې دوست فاونډیشن د یو سروې تر مخه 25 ماشومان د ایډز مرض ښکار شوي وو. د یادې ادارې سروې مطابق چرته دوی خپلو نشو او غلطو عملونو له وجې په دې مرض اخته شوي وو. نو هلته په دې کې د دوی د خپلو کورنو ناچاکیانې هم یوه وجه وه. نوموړې په دې لړکې زیاته کړه چې اکثره مور او پلار د ایډز مرض ښکار خپل په اسانه هم نه قبلوي.
دا زیات تر د داسې کورنو نه دا ماشومان راغلي چې چرته جنگ جګړې دي، مور پلار بیل شوي دي، دوی ودونه کړې دي، نو هغه په دې خبردار وي. او زیات تر موږ چې ورته وایو نو هغه مور پلار کایلول چې هغه خپل بچي تر افتراشي او دغه تاسو کې هغه مور پلار نه غواړي.
دوست فاونډیشن په خبر کې علاج تر لاسه کوون کې فرمان مشالې ډیو سره په خبرو کې اویل
دا مرګر سره بغزیدو
د ایډز مرض ښکار مریضانو علاج په کومه طریقه کیږي؟ د دې په اړه د دغه ادارې ډاکټر سلامت بټي وایي
اول خو موږ دې د پرټس کو دلته کم 10 ورځې تیر شي نو هغه ته پاره وی سی ټی کو کنه دا ټیسټ کې دې کې ټول ټیسټونه راځي هغه نه پر دې کم ټیسټ پازیټیو راشي کنه نو بیا هغه موږ مریض ته سپریټلی کنه وی ته بیا کیر اینڈ سپورټ هغه طریقہ کار خو بیا فیملی کونسلینګ دې سره کیږي خو دې سره موږ سکالوجیست موږ سره ای کنه فیمیل نو هغه طریقہ باندې دې مریضان فیملی ته مریض ته گائیډ کی کیا تاسو نه دې نه پس دا مرض پازیټیو رالو نه دې باندې کې ستره احتیاط کوی تاسو کې بل نه لګي.
خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عبدالغفور مشال ریډیو ته اویل چې دوی سره د ایډز په مرض اخته ماشومان شمیر نشته. دی وایي د اولس اګاهې لپاره په صوبه کې دوی مختلف کمپاینونه هم چلوي.
پښتونخوا کې دوه مراکز چې هلته د موږ لګونه ورکولی شو ټول به رنګلیه پښتونخوا د هغه بګیره دوه مراکز دي چې هلته موږ ټریټمنټ ورکوو او لکه دا زموږ حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې زموږ کوم چې وی کوم سنټر دی هلته دا دوایي ګانې ورکې دي شي او کوارټ کې ورکې دي شي.
ډاکټر عبدالغفور د وینا سره سم دوی اوس کوشش روان کړی دی چې ماشومانو کې د دې مرض اګاهې لپاره په نصاب کې یو مضمون شامل کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوي
ډیره سخت راوړي تیر هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اورېدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. د غرمې دولسمې بجې سوې بریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان په کراچی شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې لس تنه وژل شوی دي. پولیس وایي د کراچی په ګلستان جوهر کې تیر شپه د نامعلوم وسلو والو په ډزو کې د مدرسې دارالخیر درې طالبان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. تر دې پیښه څو ساعته وړاندې په همدې سیمه کې شیعه مسلک ډاکټر حیدر رضا وژل شوی و. د تشدد نور پیښې د کراچی په پښتون آباد، ناتا خان ګوټ، منګوپیر او بلیا ټاون کې رامنځته شوی دي. د خیبر ایجنسی په جمهوریت کې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته تیل اوړونکو ټینکرو باندې ناسرګند وسلوالو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی دی. د جمهوریت د پولیټیکل نظامي چارواکي امجد مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د خیبر ایجنسی په جمهوریت بای پاس سړک رامنځته شوې ده. د پاکستان په راولپنډی کې په پرونی 14 کې د مومند ایجنسی اتسلور تنه هم وژل شوی او لرتلر درې نور ټپي شوی دی. د وژل شو کسانو مړی نن په خپل سیمو کې خاور ته وسپارل شو. د افغانستان د ملي اردو یو لوړ پوړی کمانډان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وای پاکستاني طالبانو افغانستان ته مخه کړې ده. د افغانستان په ختیز کې د افغان ځواکونو مشرکوونکې تورن جنرال محمد شریف یفتلی د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پاکستاني طالبان د هیواد د جنوبي او ختیز ولایتونو په نامنو کې زیات رول لوبوي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر کیترین نشټن وای د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې د روان کال په مئی میاشت کې بل پړاو ته داخليږي. کیترین ایشټن د چهارشنبه په ورځ وویل د دوه خبرو بل پړاو به د ایران پر اټمی پروګرام د یو دایمي جوړجاړي په هدف وسی او ایران هغه تحفظات رد کړي دي کوم چې امریکا ملګرو ملتونو ته د وړاندې کړل سوی ایرانی سفیر حمید ابو طالبی پاړه شوډلې دي. امریکا پر حمید ابو طالبی د دې شکل کبل په ملګرو ملتونو کې د هغه د کار مخالفت کوي چې نوموړی به په 1990 کال کې په تهران کې پر امریکایي سفارت په برید کې لاس لري.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورځپاڼې لوستي او دغه راپور جوړ کړی دی چې تاسو اورېدو ته بولم.
نن د پیښور نه آج ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پرونی بمی چاودنې حال راغسته او لیکي چې د اسلام آباد په سبزی منډي کې شوی بمی چاودنې کې تر دې دمه د سلیر شو نزیات کسان وجلې شوی او یو شمیر جوبل شوی دي چې پکې د ځینې حالات مرګونه دي او ورسره یره چې د مړو شمیر به نور هم زیات شي. ادارې د اسلام آباد د آی جی په حواله لیکي چې پولیسو ته د دې چاودنې هیڅ اطلاع نه و او هر ورځ منډي ته په زرګونو خلک او په سوونو گاډي راځي زکه د هر تن چیک کول ممکن نه دی. ادریا اخیری کې لیکي چې منډي کې د اسلام آباد وی او یا کې د ملک د بلې کومې برخې وی. دا خبره ټیک ده چې د پولیسو د پاره د هر تن چیک کول ګران دي، خو په کار ده چې د مقصد د پاره د منډو مشران او مقامی خلک په اعتماد کې واغستې شي او دا شن ټول مزدوران هم خپل خپل فرض وبېژني نو ورسره به حالات تر ډیره حدا قابو کې شي. بل طرف ته ایکسپریس ورسپانه خپل ادریا کې وایي یو طرف ته ملک کې د تحفظ پاکستان خلاف قومی اسمبلی کې د مخالف ډلې د غړو په پارلیمان کې او د پارلیمان بهر د احتجاج سلسله روانه ده نو بل پلو په ملک کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره حالت د وفاقي او صوبایي حکومتونو نه د کوټلو فیصلو غوښتنه کوي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان ته د ننې خطرې ورپېښې دي او هر طرف ته غیر باوري صورتحال دی چې لکه بلې ولس هم او حکومتونه هم پریشان دي. د ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا، کراچۍ، بلوچستان افغانستان لا سچی اسلام آباد انتخار هم محفوظه نه دی او د پرل پسې چاودنو نه دا سرګندېږي چې ملک واقعي د ننو خطرو سره مخ دی. اداریا خیری کې لیکي چې حکمرانانو ته دوی خواست کوي چې د دې تریخ حقیقت ادراک وکړي او د بلوچستان په شمول د ټول ملک د تحفظ لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او د مهاجرای نه ځان وساتي او چې عملی اقدامات وکړي، ځکه چې امن یوازینی د ترقۍ لار ده.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ټایمز ورسپانې په بهرنیو هیوادونو کې پر مذهبي ازادي د قدغن لګولو د مخنیوي او د افغانستان انالیس نتورک په نامه یو څېړنیز ویبپاڼې په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ورستي حالاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دغه دواړو مقالو غټي کې به ګولای حضرت واوروي.
له برتانی خبرونکو د ډیټام زور سپانه لیکي دوی په بشري حقوقو باور لري، خو کله چې عملی خبره راشي نو دا یوازې اروپایي او لویدیز هیوادونو پورې محدود شي. دا خبره سمه ده چې د پناه ورکولو خبره شي نو دغه هیوادونه ورکوي او په خاصه توګه هغه ته چې مذهبي ګواښونو سره مخ وي، خو زیاتره ځپل شوي چارې هم نشي کولی له هغه ځایونو نه په تیښته کې بریالي شي. ورسپان لیکي داسې سشته چې پرې کار کولی شو. د کینیډا مثال شته چې د هغوی په کار عمل کېدی شي. په دغه هیواد کې مذهبي ازادي شته، په دغه هیواد کې لیبرل خیالونه نشته، دغه هیواد په حقیقي معنو کې ژوند لري. ورسپان لیکي چې د کینیډا واکمن محافظه کار حکومت تیره میاشت د مذهبي ازادۍ یو دفتر پرانستی چرته چې پر مذهبي ازادۍ قدغن لګولو او پر مسلو خبرې کیږي او د دې مخنیوي لپاره کار کوي. دا هغه سدي چې برتانیا هم خپل کړی او د دې ملګري هیوادونو لکه سعودي عرب او قطر هم دغه شان کارونه ترسره کړي. په مذهبي ازادۍ کې دغه هیوادونو ریکارډ ډیر زیات خراب دی. ورسپان لیکي دا وخت چې برتانیا خپل خارجه پالیسۍ جدید نړۍ سره برابر کړي او د ازادۍ ضمانتي شي. بلخوا یوې څېړنیزې ویب پاڼې افغانستان انالیسټ نتورک په یوه مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو څلور ورځې وروسته هم په مجموعي توګه عام تاثر ډیر ښه دی. دغه انتخابات د تمو نه زیات ښه وو، خو دې سره سره یو بل انځور هم مخې ته راغلی او هغه د یو ډیر غیر یقیني او ګډوډۍ حالاتو. په انتخاباتو کې د درغلیو شکایتونه هم مخې ته راغلي او دا په لرې پرتو سیمو کې شوي. بل یو نوی رجحان داو چې خلکو ډیر وختي او یا ډیر ناوخته له خپلو کورونو څخه راوتي او ووټ یا چولی دي، او همدغه وجه ده چې د هیواد په زیاتره برخو کې د رای پاڼې کمې شوي وي. په مقاله کې راغلي چې دا اوس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د شکایتونو خپلواک کمیشن مخې ته ګران کار پروت دی چې دا معلومه کړي چې کومو ځایونو کې درغلي شوې ده. مقاله زیاتوي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د شمیرو تر مخه شاوخوا 1 میلیون افغانانو رای اچولی دي او دا په رسنو کې هم رپورټ شوی دي چې د دې شرح 85% جوړیږي. په افغانستان کې د رجستر ووټرانو شمیره شاوخوا 2 میلیونه ده، خو څارونکي د ووټ اچولو شرح زیاته ښایي او په ځانګړي توګه په ښارونو او د تورته ولسوالیو کې دا شرح ډیره وه. خو چاته هم کره شمیره نه ده معلومه چې څومره شمیر کې خلکو رای اچولی او څوک د رای پاڼو د ختمېدو له وجې پاتې شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست مشري کیترین آشټن ویلي راتلونکي اونۍ به د امریکا، روس او اوکران له لوړ رتبه چارواکو سره د اوکران د شخړې په هکله خبرې وکړي. د نوموړي لخوا د غونډې بیان په داسې حال کې راغلی چې د اوکران په ختیځ ښارونو کې روس پلوه احتجاج کوونکو ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم. د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مشر کیترین آشټن ویلي چې د اوکراین په اړه په خبرو کې به د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری، د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنی چارو اوبوري وزیر اندری دسخیتسیا ګډون وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې د اوکراین په اړه دا مهمه غونډه به په کوم اروپایي هیواد کې جوړیږي. د اروپای اتحادیې لخوا د غونډې پخلی تر هغه وروسته سوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر روسي ایجنټان او ځانګړي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د ناکراری په پارولو تورن کړل. جان کیری د سیشنبه په ورځ امریکایي سینټ ته خپل وینا کې ویل مسکو شاید د اوکران په ختیس کې هغه شان پوځي مداخله وکړي چې څه ډول په کرامیا کې وکړي. نو موږ زیاته کړه کچیر روس د اوکران د خپلواکۍ سرغړونه وکړي نو امریکا او اروپایي ائتلافیان په دې رضا سوي چې د روس پر توانایي بینکونو او د قانونو پر ډلو به سخت بندیزونه ولګوي.
امریکا او زمنګ ملګری با په ډاډه زړه د روس د 19مې پیړۍ د رویه پر ضد د 21مې پیړۍ اقدامات په کار راولي ترڅو د دوی احتساب وکړي.
بلخوا د ناتو سیکریټ جنرال اندرس فوګ راسموسن د سیشن به پورز درسته خبرداري ورکړي چې د اوکران په ختیځ کې هر ډول يرغل به یو تاریخي غلطي وي. نو موړي دا سرګنونی په داسې حال کې وکړي چې اوکراني چارواکي د هغو رسپلو احتجاج کوونکو پر ضد عمل کوي چې په ختیځ شهرونو کې حکومتي ودانۍ نیولې دي. اوکراني چارواکو ویلي په خارکیف کې لرسپلو احتجاج کوونکو څخه د حکومتي ودانیو کنټرول بیرته ترلاسه کړي او په دې تړاو یې شاوخوا اویا تنه بیلتون غوښتونکي نیولې دي. خو په دوه نورو ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک لا تر دې د محالات د حکومت په کنټرول کې نه دي. په دونیتسک کې احتجاج کوونکو د سیمه ییز حکومت له ودانۍ څخه د خلکو جمهوریت په نامه د یو خپلواک حکومت اعلان کړي او د ودانۍ چاپیر یې بندي اچولې دي. بلخوا د اوکراین د حکومتي امنیتي خدمتونو ادارې د چهارشنبه په ورځ ویل په لوهانسک ښار کې د دې ادارې د مرکزی دفتر له ودانۍ څخه یو 50 کسان وتلي. روس اوکراین خبرداري ورکړي چې د هیواد په ختیځ کې چې روس په لو احتجاج کوونکو په یو شمېر ښارونو کې حکومتي ودانۍ نیولې دي د هغوی په ضد د هر ډول طاقت استعمال ممکن د هیواد کورنۍ جګړه کې شکیل کړي. د روس د بهرنی چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې دوی د هر ډول پوځي تیاریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي او دا کار د کورنۍ جګړې د پیل خطر رامنځته کوي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
زموږ هغه مشال رادیو څخه اوري. امریکا او ترکیه د یو امریکایي ژورنالیست هغه راپور رد کړی چې پکې د سوریه په کیمیاوي بریدونو کې د ترکیه د لاس درلودلو ویل سی وو. په دې اړه زموږ همکاري ملالی بشیر یو راپور جوړ کړی چې تاسو په مرته راګرځو.
امریکا او ترکیه د یو امریکایي ژورنالیست هغه راپور رد کړی چې پکښې کې د سوریه په کیمیاوي بریدونو کې د ترکیه د لاس درلودلو ویل سوی وو. په دې راپور کې ویل سوی دي چې د ترکیه استخباراتي ادارې سوریه کې په هغه کیمیاوي بریدونو کې لاس درلود چې د 2014 اپریل په 28 ترسره سوی وو او په پایله کې د راپور په وینا امریکا و پاره د لچې د دمشق پر خلاف پوځي عملیات تر سره کړی. امریکا او ترکیه دواړو د پولیټسر د جایزې ګټونکو ژورنالیست سیمور هرش دا راپور رد کړ. په عین حال کې چیرونکو په دې راپور کې کارول شوی معلوماتي سرچینو باندې نیوکه کړې ده او ویلي دي چې هرش دا حقیقت لپاره مغرضولې دي چې د اسد حکومت په خپل د امریکا لپاره د نیوکه او ترټنی وړو. هرش ازادي رادیو ته وویل چې دوی اوس هم پر خپل راپور ولاړ دي او وایي چې د په دې راپور کې د هغه سند څخه معلومات اخیستي چې د امریکا د دفاع استخباراتي څانګې لخوا د جون په 6 خبر شوی وو. د د پوینا په دې سند کې ویل سوی وو چې د القاعده سره تړلې د النصره ډلې یاغیانو په سوریه کې د سرین ګیس جوړولو څانګه پر مخ وړله چې د سپتمبر د 18 را په دې خوا د القاعده د سرین ګیس تر ټولو غوره څانګه ګڼل کیږي. د زیاته کړه چې د سعودي عرب او ترکیه کیمیاوي مواد وړونکو شرکتونو په زرګونو کیلوګرامه د سرین جوړولو مواد ترلاسه کولو کوششونه کول چې شای په سوریه کې په ډیر زیات مقدار کې سرین تری جوړ کړای سی وای. د اگست 28 د زهرجن ګیس په برید کې چې د غوطه شهر په ختیځ کې تر سره سو او په کیسلګونو خلک ګوجل سول د پیښه سوریه او کورنی جګړې تور پوری وهله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی وو چې د اسد د ځواکونو لولوري د کیمیاوي موادو کارونه به واشنگتن مجبور کړي چې په سوریه کې پوځي مداخله وکړي. د ترکیه ولسمشر بولنت آرنج د اپریل د 8 خبری کانفرنس ته وویل چې د زهرجن ګیس په برید کې د انقره لاس درلودل یو درو او بهتان دي. څېړونکو دا هم وایي چې هرش خپل راپور کې د هغه کیمیاوي وسلو سامپلونه راټولونکې استخباراتي کارکونکو ذکر کړی دی چې د روسیې لپاره کار کوي. هرش دا نیوکې پر دولو سره ازادي رادیو ته وویل چې د ده په راپور کې ذکر شوی سرچینې د یو امریکایي مطالف لخوا تایید شوی وو مخکې له دې چې واشنگتن ته دی ولېږل سي. څېړونکو وایي هرش دا ثبوت لپاره غورځولې دي چې هغه وسلې چې د اگست 28 په برید کې کارول شوی وي د سوریې ځواکونو یو کال وړاندې لا کارولې وي. هرش د ماساچوستس د پوهنتون د ټکنالوژي د څانګې استاد تھیودور پوسټل لخلی وایي چې د غوطه په برید کې کارېدلې وسلې عاجلې جوړې شوې وي او تر 2 کیلومتر واټن پورې وشتونکې وي چې دا ثابتوي چې له هغه لیر پرتو سیمو نه سوای کارېدلای کوم چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان پر لور. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو یو جګپړی کمانډان وایي چې پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د جګړې لپاره په خپل منځ کې همکاري زیاته کړې ده. د تندر قلی اردو کمانډان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وایي چې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. د پوینا د اسلام آباد او طالبان ترمنځ د اوربند اعلان وروسته سخدریزو د خپل حمله پام افغانستان ته اړولې دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان راکوي.
پاکستانی طالبانو د ډیورن کرښې دی خواته له افغان طالبانو سره اړیکې لا نږدې کړي او هغوی ته چاودیدونکي مواد او تجربه کار جنگیالي ورکوي. پاکستانی طالبانو د جګړې ډیر تمرکز په خپل خاوره کې کوله، خو د پاکستان له حکومت سره له اوربند وروسته پام افغانستان ته اړولی دی. د روټرز خبری آژانس ته راپور لمخې د افغانستان د ملي اردو یو جګپوري قمندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وویل چې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې مخ په زیاتېدو دي. یفتلی چې د تندر قلی اردو قمندان دی او پاکستان ته نږدې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مسؤلیت په غاړه لري، همداراز وایي پاکستانی او افغان طالبان اوس په ګډه کار کوي، غواړي په خپل منځ کې اړیکې زیاتې کړي. په پکتیا کې د تندر قلی اردو قمندان تورن جنرال یفتلی په وینا د افغان او پاکستانی طالبانو نظرونه سره ورته دي. دوی له یو بل سره توپیر نه لري، په مدرسو کې سره یو ځای وي. که څه هم له افغان طالبانو سره په جګړه کې د پاکستانی طالبانو د همکارۍ زیاتېده، ممکن د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په سرحدي سیمو کې ستونزې زیاتې کړي، خو په مجموع کې طالبان کمزوري شوي او نور د پخوا په شان لوی حملې نشي کولی. افغانستان تل پاکستان په تیره بیا د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI د هغو طالبانو په ملاتړ تورانه کړي چې په افغانستان کې جنگیږي، خو پاکستان بیا وایي چې له طالبانو سره په مبارزه کې په زرګونو پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو د تندر قلی اردو قمندان جنرال یفتلی ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د پاکستان له حکومت سره پاکستانی طالبانو د حقانی شبکې د فشار په وجه اوربند کړی دی، ځکه چې حقانی شبکې ویره درلوده چې که د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان که عملیات وکړي په افغانستان کې باید د دوی عملیاتو ته ستونزې پیښ شي. د افغان او ناټو د پوځي چارواکو په باور د حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په افغانستان کې حمله په شمالي وزیرستان کې تنظیموي. د تندر قلی اردو قمندان وایي چې د پاکستان له مدرسو ګڼ شمېر طالبان چې مازغه منزل شوي دي افغانستان ته راوستل کیږي چې له افغان طالبانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. تورن جنرال یفتلی چې په 3000 کیلومتر مربع ساحه کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان دی وایي که یو ډله وځپل شي دوی بل جنگی ډل راوړي او دا د دوی لپاره آسان کار دی. په دې ساحه کې تر 15 میلیونه زیات خلک اوسي. دی وایي اکثره چاودیدونکي مواد له پاکستان راځي. په افغانستان کې د چاودیدونکو موادو د جوړولو هیڅ فابریکه نشته. ټول چاودیدونکي مواد افغانستان ته له پاکستان راوړل کیږي. دی وایي مو شمالي وزیرستان ته نږدې یو او هلته طالبانو ته جنگي زده کړې ورکول کیږي.
زموږ غږ له مشال ریوس خوري د افغان او پاکستاني طالبانو د همکاري په اړه اسمت ساروان د سیمیزو چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. یوسفزی د مرکه په پیل کې د افغان او پاکستاني طالبانو د همکاریو د حدودو په اړه نظر څرګندوي.
د پاکستانی طالبانو او افغاني طالبانو ترمنځ همکاري او اوږده سابقه لري. په وروستیو کې د دې شک نشته چې د پاکستاني طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ یو اوربند یا دستبندي شوې ده، او ویل کېږي چې د دغه دستبندي له پوه استفادې سره افغان طالبان غواړي چې څومره زیات امکان لري هغومره پاکستاني طالبان چې دا وخت کوم خاص مسؤلیت نه لري او جنګبندي ده افغانستان ته راولي. او د دې به دا هم ده چې په دې وروستیو کې بالخصوص په دې تیر یو کال کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د افغاني طالبانو د نفوذ ساحه یا هغه ساحه چې دوی پکې دار او ویره خپرولی شوی هغه ډېره محدوده شوې ده.
افغان امنیتي ځواکونه وایي چې جلال الدین حقانی شبکې پاکستانی طالبان د ته اړستل چې د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. حقانی شبکه استاد په نظر دومره اغیز لري په پاکستانی طالبانو چې اوغوی حتی اوربند ته حاضر کړی شي؟
په دې شکل نشته چې جلال الدین حقانی صاحب په دغه سیمه کې تقریبا د تیرو 800 کلونو راهیسې ټول ته په دغه قبایلي سیمو کې د قبایلو په منځ کې د هغې د یو جهادي سابقې له امله خورا احترام لري. خو زه فکر نه کوم چې د حقانی د شبکې د دومره زیات نفوذ وي چې هغه د پاکستان طالبان یو برخه دې ته مجبوره کړي چې دا غوږی خبر هم ملي خو فکر کوم چې اکانی شبکه په دې پیږي چې په دغه سیمه کې پاکستان حکومت پراخه عملیات کوي او پاکستانی طالبان ځکه
داسې هم ویل کېږي چې د حقانی شبکې ډېر د سر کسان ووژل شول او دا شبکه اوس هومره قوي هم نه ده. ستاسو معلومات څه دي؟
په دې کې شک نشته چې په تېرو اوو یا اتو میاشتو کې د حقانی د شبکې پرمخ بیوونکي هغه جنګي مغز او سیاسي مغز ټول په پاکستان کې ووژل شول او په اوس وخت کې یوازې د شبکې بشر پاتې ده سراج الدین حقانی. د دې امله ویل کېږي چې په دې وروستیو کې افغان طالبانو د حقانی شبکې ته ویلي دي چې یعنی تاسو څومره زیاتې قربانیانې ورکړي دي او موږ هم زیات توقعات له تاسو نه لرو. له دې امله ویل کېږي چې طالبانو یو نوی د حقانی د شبکې په ډول باندې یو نوې شبکه جوړه کړې ده او د افغان استخباراتو د معلوماتو له مخې د دغه شبکې مشر مولا شیرین اخوند چې هغه طالبانو په دوري حکومت کې د طالبانو د مشر د محمد عمر اخوند د سکیورټي او امنیت مسؤل وو هغه د دې نوې شبکې مشر ټاکلی دی او په دې روسي کې کوم بریدونه وشو ویل کېږي چې د دې تر شا د هغوی لاس وو او د پاکستان طالبان دننه دا هم ویل کېږي چې هغوی په دې وروستیو بریدونو باندې راضي نه دي ځکه چې بریدونه تر سره شول په هغه اندازه چې دوی غوښتل هغومره تخریب کننده نه وو بلکې دا هم ویل کېږي چې دوی سینما هوټل باندې برید شوی ده. دوی وایي چې دا هم صحیح پلان شوی او تره شوی نه وو ځکه چې په دغه ورځ باندې په سینما هوټل کې هیڅ داسې د خارجانو تجمع یا کانفرنس یا بله کله غونډه نه وه.
د سیمه ییزو چارو کارپوه سمی یوسف زیو چې د افغان او پاکستانی طالبانو د همکاري په اړه زموږ د همکار عصمت ساروان پوښتنې ځوابولې.
پښتو وای مشال ریډیو ور
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو په خوانی عمومي کمانډان د افغانستان ورستي پرمختګونه د هلي وړ بولی او ل امریکا څخه غواړي چې له صبر کار واخلي. ډیوډ پټریس وای طالبان کمزوري سوي او افغانانو ثابت کړه چې د جمهوریت پر لور روان دي. په دې اړه نور تفصيل اسمت سروان راکړي.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو پوځیانو په خوانی قومندان وای روانه اونۍ په افغانستان کې تر ډیره د سولې په فضا کې انتخابات د دې نشول چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مداخله مثبت اغیز درلودلې ده خو لا هم نور وخت او حوصله ته اړتیا ده. جنرال ډیوډ پټرایس په یو تبصره کې چې په وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې خبره شوې د افغانستان د شنبه د ورځې انتخابات چې تر 2 میلیونو زیاتو افغانانو پکې ګډون وکړ مهم او اغیزناک وبلل. ویل د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د تشدد پیښې 1500 وې، حال دا چې په دې انتخاباتو کې 1.5 وې چې دا د افغانستان د تنکې دیموکراسي لپاره یو مهم ګام دی او دا ثابتوي چې په افغانستان کې له یو ولسمشر څخه بل ته په سوله ایز ډول واک لیږدې شي. د ټپه اشاره چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو ممکن ژر څرګند نشي پټرایس وویل مهمه ده چې امریکایان صبر وکړي او حقیقتونه ومني. د افغانستان د انتخاباتو په اړه د پاتې ستونزو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې یا به د انتخاباتو کمیسون ګټونکو اعلانوي درغلی به افشا کوي او یا به انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم پړاو ته بیایي. خود ډاټ سرګن کړ چې د انتخاباتو پاتې پروسه به یقینا ورو او لټیروتنو سره ملوي خو باور لري چې شدلایل شته چې د دې بهیر د کامیابی د بشپړتیا لپاره هیله کېدای شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو په خوانی قومندان تاکید وکړ چې په افغانستان کې نوی ولسمشر ته د واک دیموکراتیک انتقال به د څه باندې 2300 امریکایي پوځیانو له وشل کېدو پرته نو ممکن شي. د په وینا د دغه قربانیو له کبله افغانستان له یو ناکام دولت د دیموکراسي لور ته روان شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو د خوست پر لور په خوست کې د پوهنی ریاست لپاره د نوی څلور پړیزی ودانی د جوړورو کار پایل سو. په نوموړي ودانی چې 20 ملیون افغانۍ لګښت سازي ودانی زیچار به د یو کال په مدته کې بشپړ شي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د نوې ودانی په جوړولو سره به د دوی د اداري چارو په تنظیم کې شوالی راسي. په دې اړه نور حال له خوست څخه د مشال رادیو خبريال نجيب الله الوخیل راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د کمپلیکس په ساحه کې د پوهنې ریاست لپاره د نوي څلور پوړیزې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د نوموړې ودانۍ لګښت چې د نړیوال بانک او ایکویپ په نوم د یوې مرستندوی مؤسسې لخوا ورکول کېږي، ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې ترسره شي. خوست والی عبدالجبار نعیمی د پوهنې ریاست لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د کار د پیلیدنې په مراسمو کې وویل چې د دې ودانۍ په جوړولو سره به د معارف د اداري برخې ډېرې ستونزې هوارې شي.
د خوست په اداري کمپلیکس کې د معارف اداري تعمیر زیاده برابره مشکل شو. دا 1.8 میلیون او 15 لک افغانی لګښت باندې راځي. د دې پیسې د ایکوپ موسې او د جهانی بانک جهانی لخوا ورته بورجه ورکول شوی. دا به انشاء الله چې په 3 شپږ ورځو کې د دې څلور پوړي ودانۍ به انشاء الله تکمیلیږي. او زه امیدوار یم چې د دې ښه په جدیت سره نظارت وسی، د ښه کیفیت په درلودلو سره باید دا تعمیر په خیر جوړ شي انشاء الله.
خوست والی عبدالجبار نعیمی وړاندې وایي چې پوهنې ریاست ته د نوې ودانۍ د جوړېدو پیلول د یادې ادارې د هغو هڅو او کوښښونو یوه برخه ده چې غواړي ټولو حکومتي ادارو ته نوی او مجهز ودانۍ جوړې کړي. خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په خپلو خبرو کې وویل چې د پوهنې ډېری ادارې تر اوسه په پردیو ودانیو کې خپلې اداري چارې پر مخ بیایي، چې په دې سره به له یوې خوا ټول مامورین یو ځای شي او بل لوري ته به یو ښه اداري نظم رامنځته شي.
اوس هم په پردیو تعمیرونو کې پراته یو، یو تعمیر د ولایتي شورا ته، یو تعمیر د ولایت مقام دی او یو تعمیر مخفل دی. د دې تعمیر په بدولو سره به موږ ډېرې ستونزې حل شي، ځکه په دې تعمیر کې درې دېرش ادارې کوټې دي زموږ ټولې ستونزې پرې حلېږي.
د پوهنې ریاست یو تن مامور قمرخان کامران د نوې ودانۍ د کار پیلېده نه مهمه لاسته راوړنه بولي، خو زیاتوي چې په دې ودانۍ سره د پوهنې ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي. هغه هیله وښوده چې په خوست کې به د پوهنې نورو اړتیاو ته هم پوره پاملرنه وشي.
نن ورځ د معارف لپاره نوې ودانۍ افتتاح وشوه. په دې افتتاح سره د معارف ټول کارمندان او ښوونکي زښت زیات خوشحاله دي. موږ هم په دې باندې خوشحالي څرګندوو. په دې باندې موږ بسنه نه کوو، په دې باندې به د معارف ستونزې حل نه شي، ځکه د معارف پراخ تشکیل دی او د هغې تر څنګ د معارف زیات زده کوونکي دي.
د یادونه ورده اداري کمپلیکس د خوست ښار په د زوري کې هغه ستره سیمه ده چې دا مهال پکې شاوخوا ولسو ادارو ته ودانۍ جوړې شوې او تمه ده چې قرار قرار به پاتو حکومتي ادارو ته هم په همدې سیمه کې نوې ودانۍ جوړې شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي، په ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د لوبو د یو راپور پر لور. په کورم ایجنسی کې د امن په نامه د لوبو میله پای ته ورسېده. پر مندوری میدان باندې تر سره سوی دغه میله کې کرکټ او د والیبال لوبو سیالي وسوي. د سیمې خلک وایي چې په دې میله کې د ځوانانو له ګډون څخه دا معلومیږي چې خلک د جنگ جګړو پر ځای ورورولي او مینې ته ترجیح ورکوي. په دې اړه نور حال له کورمې د مشال رادیو خبريال طارق اورکزی راکوي.
په دې میله کې د کوزی کورم ایجنسی په کچا د بګن اوچت مندوری احمدی شما چپری او د چارخیلو سیمینا په سلکونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د سیمې جاوید اقبال وایي چې قبایلي ځوانان د لوبو په میدان کې د چانکم ندی او کدوی ته موقع ورکړل شي نو دوی به په ټوله نړۍ کې د ملک نوم روښانه کړي. په میله کې د کرکټ لوبې نه مخکې د والیبال فائنل لوبه وشوه چې پکې د مندوری ټایګر لوبډلې دوو په مقابلې دریو سیټونو سره د اوچت سیمي لوبډلې ته ماتې ورکړه. په لوبه کې د بریالي لوبډلې لخوا اسد خان، محمد هاشم او ارشد ښه لوبه وکړه. په میله کې آخري لوبه د کرکټ وه چې دا د اوچت سیمي امتیاز لوبډلې په خپل نوم کړه. په فائنل لوبه کې د چرخیلو سیمي لوبډلې لخوا د 50 هدف بریالي لوبډلې د دریو وکټو په زیان په 1 اوور کې پوره کړو. سمندری میدان باندې تر سره شوی دغه لوبې ته په لویه کچه تماشایان راغلي وو. په میله کې شرکت کوونکی د جاوید په نامه یو کس وایي چې اوس امن راغلی دی او دوی خوشحاله دي، نو پکار دی چې حکومت د کرم ایجنسی په کچه داسې میلې نورې هم جوړې کړي.
تقریبا شپې ووته کوله کېږي نه داسې ګیمونه شوي خپل مانځ کې دا حکومت جوړ کړلو ډېر مزیدار تیر شول. خدای دې وکړي چې بیا بیا داسې خوشحالي راشي. څه دې چې هر ټایم ګیمونه کېږي داسې موږ ته حکومت توجه کوي کنه دې سره امن نه راتلل شي، مینه محبت هر دښمنۍ دې سره ختمي.
د سیمې ملک بچا خان وایي چې په دې میله کې په لویه کچه د ځوانانو شرکت نه دا معلومیږي چې خلک د جنگ جګړو پر ځای ورورولۍ، مینې او محبت ته ترجیح ورکوي.
بهر ملکونه مو پسې کیسې کوي څنګه کې عام نشته هر څه اندغونه دي. شکر الحمدلله ایمو دا هغه ډېر په خوان مدي د کیلو نه کیږي ان شاء الله ایمو پاتا کې ټول امن امان ده.
په 2001 کال کې شروع شوی د فرقایز شخړو پس دغه اول ځل دی چې په سیمه کې د لوبغاړو ترمنځ د لوب مقابله یو ځل بیا وشوي. د ملي جوړونکو نبی جان او رغزه مشال لوډیو ته ویل چې د ملي وستلو مقصد د سیمه خلکو ته تفریح موکې ورکول وو.
په دې لکه کې د سي حالات وو چې ایون خلک به کوته به بهر راته غا خوانه ورکول وو. بیا موږ کوشش وکړو چې دغه دوی کې مو یو د سي ایونت ارګنایز کو چې هغه اجنه خلک خوشحال شي و خوندي. په دې کې نه صرف ځوانانو شرکت وکړو بلکې مودي علاقې ته کوم غاټ غاټ ملکونو اغا یې راغلي وو. دین خو د خلکو سوچ بدل شو، خلکو ته دا پاتې ولګېدل چې دلته خو امن ده خو خلک راوتلی نه شو.
نبی جان اورکزی وایي چې موږ غواړو چې د لوبو په ذریعه په قبایلي سیمه کې امن راولو او سیاتوي چې پر روان وخت کې به هم دغه شان پروګرامونو ته دوام ورکوي. طارق اورکزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.